سلامونه د شپې نه به جی دي زاسف یو لاستان ایگزام د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست ويم په خبرونو باندې کو. د افغانستان په زینو سندونو کې سبا د اوبو د کچې د لوړېدو اندېښنه شته چې سیلونه به ورسره وبېږي. د هوا پیژندنې د یو شمېر نړیوالو ادارو لاټکل سره سم به نن شپه او سبا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې بارانونه وورېږي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت په پنجشیر، کونړ، لغمان، لوګر، خوست، پکتیا، کابل، بدخشان، تخار، بلخ، کندوز، سمنګان او سرپل کې د احتمالي سیلونو د بهیدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت هغو خلکو ته چې په دې ولایتونو کې د سیندونو او خوړونو څنګ ته ژوند کوي خبرداری ورکړی چې احتیاط وکړي. د طالبانو یو پلاوی روانه اونۍ چین ته ځي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاند اخندزاده عبدالسلام جاوید نن رویټرز اژانس ته ویلي د سوداګرۍ او صنایعو سرپرست وزیر نورالدین عزیزی به په چین کې د یو کمربند یوې لارې د پروژې په غونډه کې برخه واخلي. دا غونډه د سه شنبې او چهارشنبې پورس په چین کې جوړیږي. چین او پاکستان د مې په میاشت کې ویلي وو چې په کابل کې واکمن طالبان به وهڅوي چې د لسګونو میلیاردو ډالرو په ارزښت له دې پروژې سره یو ځای شي. چین د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د افغانستان په ځینو کانونو کې پانګونې ته زړه ښه کړی دی. د رویټرز او فرانسې خبری آژانسونو راپور ورکړی دی چې سعودي عربستان د اسرائیل او حماس د جګړې په خاطر له اسرائیلو سره د روابطو د عادي کولو خبرې ځنډولې دي. د فرانسې خبری آژانس نن د سعودي عربستان له دغې پریکړې د یوې بخبره سرچینې په حواله رپورټ ورکړی چې سعودي چارواکو د دغې پریکړې په اړه امریکا ته هم خبر ورکړی دی. همدارنګه رویټرز خبری آژانس هم د سعودي د شاهي رژیم د دوو سرچینو په حواله باندې دغه خبر ورکړی دی. د سرچینو په خبره د ریاض دا پریکړه ښیي چې دغه سعودي عربستان د اسرائیل او حماس د جګړې له پیل راوروسته په خپل بهرني سیاست کې په چټکۍ سره بیا کتنه کړې ده. د راپورونو له مخې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه د دې لامل شوې چې سعودي عربستان له ایران سره تعامل ته مجبور شي، چې په درشل کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د سعودي له ولیعهد محمد بن سلمان سره په ټلیفون باندې د لومړي وار لپاره خبرې کړې دي. تر اوسه پورې د دوو خبرونو په اړه باندې د سعودي عربستان، اسرائیل او یا هم متحدو ایالتونو چارواکو رسمان څه نه دي ویلي. د کرکټ په نړیوال جام کې هندوستان په لوی توپیر پاکستان ته ماته ورکړه. د کرکټ د دغو دوو سیالو ټیمونو لوبه نن په هندوستان کې وشوه چې د پاکستان ټوله لوبډله په 300 اورونو کې د 192 منډو هدف وټاکه. د پاکستان لوبډل مشر بابر اعظم 500 او محمد رضوان 940 منډې وکړې. هند بیا جسپریت بومرا، محمد سراج، کلدیپ یادو، رویندرا جدیجا او هارډیک پانډیا 2 وکټې اخیستې. هندي لوبډلې وکړای شول په 1.5 اوور کې یوازې د 3 لوبغاړو په سوځېدو دغه هدف پوره کړی. کپتان روهیت شرما چې د افغانستان خلاف سلیزه وهلې و نن شپه غاټه منډې وکړې. شریس آئر 350 او کیل راہول بیا 19 ناسوزی دلی منډی کړی. شبمن گیل چې تر ناروغي ورسته په لومړي ځل په دې نړیوال جام کې لوبیده، پشپاړو سمنډو آوټ او ویراټ کوهلی هم پشپاړو سمنډو باندې وسوځید. پاکستان ته شاهین شاه افریدی 2 او حسن علي 1 وکټه واخیسته. دا پروان نړیوال جام کې د هندستان دریم برای او اوس د نمبرو په جدول کې لومړی مقام لري. پاکستان بیا په لومړي ځل په سګنی جام کې لمات سره مخ شو او اوس څلورم مقام لري. د ویلو د چې سبب د افغانستان او انګلستان ترمنځ سیالی تر سره شي. خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو ویپانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري وربزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. پلی خمری کې پرون پر شیا المنسکونکو خونړی حمله په کوردنن او بهر ګڼ خبرګونونه پاره ولیدیم. شیاګان وایي چې خپل امنیت ډاډمن نه دي.
دختر سه تا بچه
هغه 15 ماشومان لرل چې دوه یې ځان سره جماعت ته وړي وه او دواړه ټپیان دي. یوې ترې کندوز ته یوړ او بل یې همدلته پلی خمری کې بستر دی. خپله شهید شو.
د یو وجل شوی خپلوان د خبر ازادي رادیو ته وکړه. د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو په دوام افغان سندرغاړي فرهاد دریا ویلی دي چې له درې ورځو راهیسې کمپاین پیل کړی او تر اوسه پورې څه باندې $5,000 راټول کړي دي.
هدف اول جمعوری کمک به زلزله زده های
د فلسطین او اسرائیل د ورستیو حالات څخه هم خبرو دا چې هلته اسرائیل نن یو وار بیا غزه تړانګه کې بمباری کړې ده.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ترازو اول مطلب ده. د بغلان په پلخمري خار کې پر شیال منسکونکو د تیرې ورځې حمله چې و کسان پکې وژل شو او 15 نور ټپیان شول په کور دننه او بهر ګڼ خبرګونونه پاره ولې دي. د افغانستان د شیا عالمانو شورا په یو اعلامیه کې د پلخمري د امام زمان په جماعت کې د شوې انتحاري عملی د عاملینو د پیدا کېدو او ورته د سزا د ورکولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت او د افغان میرمنو او نجونو د حقوقو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په دوو جلا بیانونو کې دغه حمله غندلې او لیکلې دي چې په دې حمله کې لږونه شیا منسکونکي وژل شوې دي. د دې حمله مسؤلیت داعش وسلواله ډلې منلای دي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت.
د بغلان په پولی خمری خار کې د امام زمان په نوم د شیاګانو په جماعت د تیر ورځې په انتحاري حمله کې د قربانیانو یو شمېر کورنۍ وایي چې په افغانستان کې پر شیوا غړو د ژوند کړې تنگ شوي او دوی هر ورځ د مذهب لامل قرباني ورکوي. د پولی خمری اوسیدونکو زینب چې د تیر ورځې په حمله کې د محمد رضا قادری په نوم د کورنۍ یو سلويخت کلن غړې وجل شوه ازادي رادیو ته ویل
زما د مزوی د امام زمان په جماعت کې د شوې حمله د شهیدانو لپاره تړلې ده. هغه چې د څلورو ماشومانو پلار او د خپلې کوچنۍ کورنۍ سرپرست و د پلخمري په خار کې دکانداري کوله. اوس ترې به سرپرست څلور یتیمان پاتې شول
بدون سرپرست فلن.
په پیښه کې د یو بل قرباني شوی ابوذر د کورنۍ یو غړی چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د شیعاګانو امنیت خوندي کړي. هغه وویل چې د کورنۍ وژل شوی غړی یې شپږ دیرش کاله عمر درلود او په پولی خمری خار کې خیاطي کوله.
پنج تا طفل داره، دو دختر و سه تا بچه.
هغه پنځه ماشومان لرل چې دوه یې ځان سره جومات ته وړي وه او دواړه ټپیان دي. یو یې ترې کندوز ته یووړ او بل یې همدلته پولی خمری کې بستر دی. خپله شهید شو. تقریبا شپږ دیرش کاله عمر یې درلود او دلته په پولی خمری کې خیاطي کوله او خپلو بچیانو ته یو مړی حلاله روزی
ګټله.
که څومره طالبانو د حکومت ویاند او په بغلان کې سیمایزو طالب چارواکو د دغه پیخي د ورستۍ معلوماتو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نکړي، خو تیر ورځ د بغلان لپاره د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانۍ په یو اعلامیه کې وویل چې په دې انتحاري حمله کې و شیل منسکونکو وجل شوی او 15 نور ټپیان شوی. خو ځینو روغتیایي سرچینو په دې پیخه کې د دیرش کسانو د وجل کېدو ادعا کړې وه. د پیخې د قربانیانو د کورنۍ ځینې غړي هم ادا کوي چې په پیخه کې دیرش لمونځکونکي وژل شوي او دیرش نور ټپیان شوي دي. د دې پیخې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګ منلې. دغه وسلواله ډلې د ایماق په نوم په ټلګرام چینل کې په خبره کړې اعلامیه کې ادا کړې چې په دې حمله کې 50 شیعاګان وژلي او لږونه نور یې ټپیان کړي دي. مخکې هم دغه ډلې په افغانستان کې د ورته بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیسته. دغه پیخې په کور دننه او بهر ګڼ خبرګونونه راپارولي. د افغانستان د شیا لیمانو شورا په یو اعلامیه کې د پولی خمری د امام زمان په جماعت کې د شوې انتحاري حمله د عاملینو د پیدا کېدو او ورته د سزا د ورکولو غوښتنه کړې. په اعلامیه کې چنن خبره شو راغلی چې طالبان باید د دینی او فرهنګي مرکزونو امنیت خوندي کړي تر څو د ورته پیښو مخه ونیول شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپل ایکس شبکه په یو لنډ بیان کې لیکلي چې په ملکی وګړو حمله هیڅ ډول دینی او انساني توجیه نه لري. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت په ایکس شبکه د دغه برید د غندنې تر څنګ لیکلي چې د جمعې د ورځې په حمله کې لږونه شیل منسکونکي وژل شوي. خاغلی بنت په دې بیان کې په افغانستان کې پر افغان شیو وګړو د بریدونو د مخنیوي د دوی د ساتنې او د غشان په دې برخه کې د واضح ځواب ورکولو غوښتنه کړې. په همدې حال کې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د دغه حملې د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي ښودلې او په خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې ویلي چې د شیعاګانو په وړاندې حمله هغه تنوع ته چې افغانستان تعریفوي یو ګواښ دی. اغلی امیری ویلی دغه ډول وحشت باید ودرول شي ځکه د هغې پټکو په دې برخه کې کافی کړهونه ګالل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما بیا په خپل ایکسپانه ویلي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د تیر جمهوری حکومت د ملي مصالحې دالی شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په دوو بیلابیلو بیانونو کې دغه کړنه د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف عمل بللې او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي کړې. یادونه ده چې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه داسې محل د برید ترسره کوي چې طالبانو په وار وار د دغه ډلې په وړاندې د عملیاتو او د دوی د ځپلو خبره کړې. خو د ملګرو ملتونو سازمان او د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو په افغانستان کې د داعش د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې او دا ډلې د نړۍ د امنیت لپاره ستر ګواښ بللې. د روان کال د اگست په 15مه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر اورونکوف د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې ویلي و چې اوس مهال په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او د هغوی د کورنیو شمیر له 3000 تر 6000 کسانو رسیږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
ورزو هرات په هرات کې د ورستیو زلزلو له غیزمنو خلکو سره د مرستو راټولولو د کمپاینو په دوام داور افغان مشهور سندرغاړي فرهاد دریا ویلي چې لتریرو دریو ورځو راهیسې د هرات له زلزلو د پلو سره د مرستو راټولولو کمپاین پیل کړی او دغه کمپاین نوم هم هرات غمجن دی خو یوازې نه دی. هغه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې تر دې دمه په دغه کمپاین کې له 500,000 ډالر څخه ډېرې پیسې او مرستې راټولې شوې دي. هغه وایي چې په دې کار کې تنانه دی نور سندرغاړي لاغې ډلې آریانا سعید او داود سرخوش هم ورسره دی او تازه د تاجکستان مشهور سندرغاړي صدرالدین هم له دوی سره یو ځای شوی دی. په دې اړه سنا کاکړ یو رپورت جوړ کړی دی.
افغان مشهور سندرغاړی فرهاد دریا د هرات زلزله ځپلو تم راستره ټولوي. فرهاد دریا د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دریو ورځو یې د یو شمېر افغان رسنیو او فرهنګي شخصیتونو په ملګرتیا دا کمپاین هرات غمجن دی خو یوازې نه دی پیل کړی چې اوس یو شمېر نور سندرغاړي هم ورسره ملګري شوي دي. فرهاد دریا وایي افغان سندرغاړي آریانا سعید، داود سرخوش او تاجکي سندرغاړي صدرالدین هم په دې کمپاین کې ورسره یو ځای شوي دي او په خبره یې تر اوسه د دغه کمپاین د راټولو شویو مرستو اندازه له 500,000 ډالرو اوښتې ده. فرهاد دریا زیاتوي چې د دې کمپاین هدف زلزله ځپلو سره د مرستې تر څنګ افغانان یووالي ته رابلل هم دي.
هدف اول جمعوري کمک به زلزله زده های هرات است.
لومړی موخه د هرات زلزله ځپلو ته د مرستو راټولول دي. خو دوهم موخه د افغانستان د خلکو ترمنځ د یووالي او نږدې کېدو رامنځته کول دي چې زما په اند دا دوهم هدف لوی کوي ځکه د افغانستان د خلکو مهمه اړتیا ده. له نیکه مرغه تر اوسه د مرستو کچه له 500,000 ډالرو هم زیاته شوې او هر شیبه لا ډیریږي او مطرح څیری او معتبر بنسټونه موږ سره یو ځای کیږي.
نهادهای بیشتر او بیشتر به ما یک جای میشن.
خو نوموړي و نو ویل چې دا کمپاین به څو ورځې نور دوام وکړي. په رات کې د شنبې او چهارشنبې د ورځو زلزلو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت په وینا شاوخوا 3000 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او د سیمې مسؤلینو په وینا 1350 کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ کړي دي. د هرات زلزله ځپلو سره د مرستې راټولولو په کمپاین کې له فرهاد دریا سره ملګری سندرغاړی داود سرخوش نن د نیوزیلند په اوکلند ښار کې کنسرت لري. د فرهاد دریا د کمپاین و سرچینه وای چې نو موري په خپل دې کنسرت څخه راټول شوی یو برخه پیسې له کمپاین سره مرسته وکړي. د اوت سرخوش د کنسرت په اړه په یو ویډیو کې چې په فیسبوک باندې خبره شوې د هرات زلزله ځپلو ته ویلي چې اواز نه یې غرونه او سیندونه در نه لريو خو زړونه مو در سره دي. د یادونې ده چې مخکې تر دې افغان پیژندل شوي سندرغاړي ښاپیرې نغمې د ازادي راډیو مشل څانګې سره په خبرو کې د هرات له زلزله ځپلو سره د خواخوږۍ په شریکولو سره دوی سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې وه. نغمې ویلي وه:
زه د خپلو ټولو هیوادوالو څخه دا غوښتنه کوم، دا هیله کوم چې د هرات زلزله ځپلو خلکو سره خپله مرسته جاري وساتي او د دوی لاسنیوی دې وکړي، او همدارنګه د بین المللي خیریه مؤسساتو څخه هم دا غوښتنه کوم.
د هرات زلزله ځپلو په تیرو څو ورځو کې په بیلابیلو راپورونو کې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، په ځانګړي ډول د سرپناه په برخه کې، ځکه زلزلو د دوی کورونه ویجاړ کړي او په داسې حال کې چې ساغ جمعې پر رسېدو دی په سپین ډاک پاتې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
زلزله ځپلې او اغیزمن خلک وایي چې دغه ټپل رپورټو سیمو کې زلزلې ورسته څاګانو او به خړې شوی چې لامل خلک پاک او بو ته لاسرسه نه لري. دوی ویل چې د زلزلې نه ورسته په سیمه کې د اوبو کاریزونه هم وچ شوی دي.
هرات کې زلزلې یو نه تیریږي، خو لا هم زلزله ځپلې د ډیرو لمرنیو اسانتیاو په برخه کې لستونزو سره مخ دي. د څاګ پاک او بو ته نه لاسرسه یو له دغه مهمو ستونزو څخه ده. د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکو او یو تن زلزله ځپلای سخی وای چې له زلزلې وروسته د دوی په سیمه کې اوبه د څښلو وړ نه دي. سخی ازادۍ رادیو ته وویل:
نو دا قریه چې زلزلې شي، دا قریه چې نړیوالې دي، دا خدای تعالی او کو کاریز او کتا او ګرد او بخ او خریشي هم دي، او به بند شي هم دي، چې دا بل ځای او ته چې هغه کاریز او کاریز بند شوی، خوش کړی چې دا موږ کړی چې زلزلې ته نه لري.
مجیب چې زلزله ځپلو سیمو ته یې په تیرو څو ورځو کې مرستې رسولي ازادۍ راډیو ته وویل چې په هغو سیمو کې چې زلزلې شوي کاریزونه وچ شوي او د څاګانو اوبه خړې شوي دي. نوموړی وایي:
د حقیقت وو کاریزونه ټول خراب شوي وو، د سکاکو بنوې یعنی په اکثره کلیو کې کاریزونه ړنګ وو، بېخي وچ شوي وو، بند شوي وو، هغه نو څاګانې به هم طبعي ده چې هغه به هم اوبه خړې شوي وو، ځکه ټول ځمکې لرزه کړې وه. د سکاک د اوبو اشد ضرورت یې هلته.
د هرات ولایت لپاره د طالبانو حکومت د والی ویاند انصار احمد الیاس هم دا ستونزه تاییدوي او وایي چې هغو سیمو کې چې زلزله شوې د څښاک اوبه خړې شوې دي. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل:
هو، دا حقیقت دی، کومې سیمې چې متضرر شوي دي او هلته کلي خراب شوي دي، ورسره تر څنګ کوم کاریزونه او څاګان چې درلوده هغه هم تخریب شوي دي او اوبه په مکمله توګه یا له منځه تللې دي او یا هم خړې شوي دي چې قابل د استفادې نه دي.
نوموړی وایي دوی له مرسته کوونکو ټولنو سره په ګډه هڅه کوي چې د پاکو اوبو د نشتون ستونزه زر تر زره هواره کړي. د هرات زلزله ځپلو سیمو کې پاکو اوبو ته د خلکو د نه لاسرسي ستونزه داسې مهال رامنځته کیږي چې سیمه کې زیانمنو شویو ته پر وخت د مرستو د رسیدو برخه کې هم ځایي خلکو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې شکایتونه کړي دي. په هرات کې د شنبې او چهارشنبې د ورځو په زلزلو کې د طالب چارواکو په خبره له 4000 زیات کسان وژل شوي او ټپیان شوي او 1350 کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د سرې میاشتې ټولنې پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې په داسې حال کې چې نږدې 90 میلیونه افغانان له وړاندې بشري ناورین سره مخ و، په هرات کې شدید زلزلې، وچکالۍ، سیلابونو او اقتصادي ستونزو خلک نور هم وځپل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنر ری دی افغان زلزله ځپلو لپاره د 14.4 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې دا بیړنۍ مرستې د دې لپاره غوښتې ده څو زر تر زره د زلزله ځپلو لاسنیوی وشي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
ازادي رادیو ته غوښتست ورزو پاکستان ته هلتام د افغان کډوالو د موضوع په اړه باندې ریپورت لرو. په دې ورستیو کې د پاکستان چارواکو ویلي دي چې د نومبر تر لومړۍ نیټې وراخوا په غیواد کې ناقانونه بهرانیان او افغان کډوال نه پرېږدي او کاغوی ونوځي نو په زور به یې باسي. د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ پرون په پېښور کې په یوه غونډه کې د دغې پرېکړې ننګه وکړه او ویل چې د افغان بې قانونه کډوالو د ایستلو انتظاماتو لپاره په حقیقت باندې ولاړ یو پلان جوړوي.
د اکتوبر په 13مه نیټه د پېښور د دورې پر مهال په گورنر هاوس پېښور کې له پاکستانه د افغان مهاجرینو د وستلو په اړه د پوښتنې په جواب کې نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وویل چې دا خبره بیخي ناسمه ده چې غنی حکومت سب شوی افغان کډوال له پاکستانه وباسي.
افغان مهاجرین کو کون نکال رہے؟ یہ کس نے آپ کو کہا؟
جو غیر قانونی مقیم ہیں ان کے حوالے.
17 لاکھ مہاجر جنہوں نے یہاں پہ سکونت اختیار کی ہوئی ہے آپ کے سوال کے تناظر میں پریشان ہو جائیں گے.
هو وزیر اعظم انوار الحق کاکل وویل چې په غیر قانوني توګه کوم اوسیدونکو دی نو داوی د واپس لیکدولو پالیسی ده او واپس به لیږي. خو چې کله په پاکستان کې د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د وستلو په اړه پوښتنه وشوه چې حکومت د نومبر د لومړۍ نیټې نه داوی د وستلو پلان لري نو آیا د دې لپاره څه انتظامات شوي دي؟ ځکه چې اسناد نه لرونکي کډوال هم د لکونو په شمیره کې دي. نو په ځواب کې وزیر اعظم انور الحق کاکړ وویل
یہ ایک ہفتے یا دو ہفتے یا تین ہفتے کا کام نہیں ہے, اس میں صوبوں کے بھی اپنے چیلنجز ہیں, صوبوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں.
دا د وی ہفتے یا د دو دریو اونو کار نه دی, دیکی د صوبو خپل خپل چیلنجونه دي چې زمونږ سره یې شریک کړی دي. دیکی به مونږ داسي په حقیقت باندې مبنی پالیسی عملی کوو چې په یو صوبه د دې مالی بوج ور نشي او کوم داسي انتظامی ګډوډې هم رامخی ته نشي.
ایک مخصوص صوبه پہ اس کا فائنانشل بوج نہ پڑے, کوئی ایڈمنسٹریٹیو انارکی کی طرف نہ جائے.
تر دې وړاندې د افغان کډوالو شورا په پېښور کې په خبری کانفرنس کې غوښتنه کړې وه چې حکومت دې د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو سره هم خسلو کوکړي او هغوی دې په زور له پاکستانه نه وباسي. د افغان کډوالو د شورا مرستیال مشر او د پاکستان افغانستان د تاجرانو د شریکی ټولنې مشر سید نقیب بچا هغه مهال له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې اوس مهال د پاکستان او افغانستان د حکومتونو د ناسمو اړیکو په وجه افغان کډوالو او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ته زیان رسیدلی دی.
زما دا مطالبه ده د دواړو حکومتونو, هم د حکومت پاکستان هم د حکومت افغانستان, چې پلیز په خیر د خاطر منګ افغان مهاجرین او منګ تجاران تاسو د سیاست ښکار کوي. ما په دغه نه ورځ کې چې تورخم بارډر بند شوی دی په کورونو روپۍ تجاران هم تاوان کړي, په کورونو روپۍ پاکستانی ورونو هم کړي, افغاني ورونو هم کړي, ملکونه په کورونو روپۍ تاوان کړي. خدای له خاطر منګ دغه سیاست نه بهر وساتو.
په دې وروستیو کې پاکستان په بیا بیا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو نه د تحریک طالبان پاکستان په ضد د کاروایی کولو غوښتنې کړې دي او پاکستان دریز لري چې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې د بریدونو پلانونه جوړوي. خو تیره ورځ وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په پېښور کې په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې دا خبره رد کړه چې ګنی پاکستان په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان په ضد د کاروایی نه کولو په وجه خپه دی, نو ځکه غیر رجسٹرډ افغان کډوال واپس افغانستان ته لیږي.
یہ نہ میں افغانستان کو ناراض کرنے کے لیے کر رہا ہوں, نہ ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں.
دا زه نه د افغانستان د خپکولو لپاره او نه د هغه د خوشالولو لپاره کوم, او چې ماته په سکه خپل ګټه په نظر راځي هغه به زه کوم. مقصد زمون واضح دی چې مونږ په خصوصي توګه د افغانستان په شمول د ټولو گاونډیانو سره یو قانوني تګ راتګ قائم کړو
کې هم ایک لا فل ریګولیټډ موومنٹ اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ, خصوصی طور پہ افغانستان کے ساتھ انشاءاللہ اسٹیبلش کریں گے.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د شمیرو تر مخه دا مهال په پاکستان کې 14,00,000 رجسټرډ افغان کډوال لري دي، او په هم دومره شمیره کې په پاکستان کې غیر رجسټرډ افغان کډوال هم ژوند کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
فلسطینیان هڅه کوي چې د غزې له شماله وتښتي. اسرائیل د غزې په شمال کې شاوخوا 1,000,000 کسانو ته خبرداری ورکړې ده چې د غزې جنوب ته لاړ شي. دوی ځمکني عملیات پیلوي. جزئیات له احمد شیبر اورو.
په زرګونو فلسطینیان د غزې ترنګ له شماله نن تښتیدلې دي. دوی د اسرائیلي ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو له ویرې سیمه پریښې ده. پر دې سیمه اسرائیلي ځواکونه اوس ته حواله لاري بمباري کوي. اسرائیل د غزې په شمال کې خلکو ته پرون خبرداري ورکړې وو چې په 24 ساعتونو کې د غزې جنوب ته ولاړ شي. اسرائیل ویل دي چې په سیمه ایس وخت د مازدیګر تر 4 بجو چې کوم کسان کډي باروي څنه ورته وایي. رویټرز اژانس په غزه کې د فلسطینیانو د روغتیا وزارت په وینا نن خبر ورکړ چې په 24 ساعتونو کې د اسرائیلي ځواکونو د بمباریو له امله لږ تر لږه 340 تنه فلسطینیان په غزه کې وژل شوي دي او تر 1000 ډیر ټپیان شوي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت د راپور له مخې په وشل شویو کې لږ تر لږه 1,650 ماشومان او 80 ښځې دي. اسرائیل یو اونۍ وروسته تر دې چې حماس ډلې ناببره پر اسرائیل حمله وکړه پر غزې ځمکني عملیات د دې سربېره شروع کړل چې ملګرو ملتو خبرداری ورکړی دی چې د غزې د نږدې نیمایي استوګنو بې ځایه کېدل به د ناورین سبب شي. د حماس تر رسنیو دفتر وای چې الوتکې پر هغو موټرو ډزې کوي چې د جنوب خواته ځي، او تر اوسه په دغو موټرو کې تراویا ډېر کسان وشلې دي. اسرائیل وای چې په غزه کې موقتی عملیات پیل کړی دي چې وسلوال وځپي او هغه 1,500 اسرائیلیان پیدا کړي چې د حماس وسلوالو ونی مخکې له اسرائیل تښتولې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
ورزو کندوز ته د کندوز ولایت هغه کاروانګرو چې پر خپل ځمکه شولې کړلی وای سکال د وړي په موسم کې دوبو کمواله د دې لامل شو چې د شولو فاصلاتو کې د پاموړ کمواله راشي. دوی لاړو د چارواکو غوښتي چې د کرنیزو ځمکو د اوبو د بندونو د جوړولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي تر څو کاروانګر پراتلونکو کلونو کې د اوبو له کمښت سره مخ نه شي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت.
په کندوز ولایت کې سږ کال د شولو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د یاد ولایت یو شمیر بزګران او د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې په روان کال کې د اوبو د کمښت له امله د شولو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. عبدالرحیم زاخیل چې د زاخیلو په سیمه کې پر خپل شل جریبه ځمکه شولې کرلې وې هغه ازادۍ راډیو ته وویل د نورو کلونو په پرتله سږ کال یې لږ حاصل ترلاسه کړی دی.
سږ کال وچکالي والا حاصلات ښه نه و، کمبود د اوبو. دولت ته دا پیشنهاد لرو انډیوالا چې بندونه وړکي او غټ جوړ کړي د خیره سره او د خلک د قانانو بیچاره ته اوبه ورسیږي په وخت باندې شولې وکړي او د خپل ځمکې وکړي.
د دې ولایت یو شمیر کروندګر د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د اوبو د تنظیم او مدیریت په هدف د اوبو بندونه په اساسي ډول ورغوي تر څو کروندګر د اوبو له کموالي سره مخامخ نشي. د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ یو کروندګر سرفراز عمر خیل وایي
سږکال خوشحالم کې نوې اوبه وچې شوې عمر حاصلات ونکو. موږ دولت نه خواهش لرو چې دا بندونه جوړ کړي چې اوبه ډېرې شي خلکو حاصلاتو ته، لونګې باړه زراعتې همدغه ورجې پیدا کړي. قیمتونه 500-450 او باړه 500 روپۍ باندې.
د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ د اسماعیل قشلاق د کلي یو بزګر شهزاده وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د شولو کښت زیات زحمت غواړي، خو د کیمیاوي سرې د تراکتور د کار لوړ قیمت او د وریجو ټیټ نرخ د دوی کړی لګښت هم نه پوره کوي.
پیشنهاد دغه ده چې موږ د اوبو د خوا لږ زره کم یو، اوبه هم سږ کال لږ کمې وې، نور انشاءالله مشکل نه لرو. فقط دغه د اوبو او د خان کار ته دغه کوټ دغه شیان قیمته دي، کوټونه قیمته دي، وسم نه ورته کیږي. د موږ شولې کم کوټه کیږي، به وبو کیږي چې وبو کوټ موږ ته پریمانه نو اصل به موږ د دینم زیات واخلو.
د کندوز د کرنې او بلګونې او مالداري د ریاست مرستيال عبدالغفار صدیقی وایي چې ساش کال په دې ولایت کې پر څه باندې 450,000 هکتار ځمکه شولې کرل شوی.
د کندز په ولایت کې تقریبا په 450,000 هکتار ځمکه باندې د شولو کښتونه شوي دي چې د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې لږ اندازه کمښت راغلی چې علتونه یې د اوبو کموالی و. په بعضو ولسوالیو کې د اوبو د نشتون له امله د شولو په حاصلاتو کې یو اندازه کمبوتي راغلې ده.
اوس مهال 1 کیلو ښې وطني وریجې له 400 تر 500 افغانیو پورې قیمت لري. کندز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د هوارو ځمکو او د پریمانو اوبو په لرلو سره هر کال په زیاته اندازه غنم او وریجې تولیدوي او د هېواد د غلو دانو ډېره برخه تامینوي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 24 45
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 24 45 48.
ازادي راډیو 24 ساعته
ورزو لاندو خبرونو ته د افغانستان په ځینو سندونو کې سبا د اوبو د کچې د لوړېدو اندېښنه شته چې سیلونه به ورسره وبهیږي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت په پنجشیر، کونړ، لغمان، لوګر، خوست، پکتیا، کابل، بدخشان، تخار، بلخ، کندوز، سمنګان او سرپل کې د احتمالي سیلونو د بهیدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت هغو خلکو ته چې په دې ولایتونو کې د سیندونو او خوړونو څنګ ته ژوند کوي خبرداری ورکړی چې احتیاط وکړي. د طالبانو یو پلاوی روانه اونۍ چین ته ځي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاند اخونزاده عبدالسلام جاوید نن رویټرز اژانس ته ویلي د سوداګرۍ او صنایعو سرپرست وزیر نورالدین عزیزی به په چین کې د یو کمربند یوې لارې د پروژې په غونډه کې برخه واخلي. دا غونډه د سه شنبې او چهارشنبې پورس په چین کې جوړیږي. چین او پاکستان د می په میاشت کې ویلي و چې په کابل کې واکمن طالبان به وهڅوي چې د لسګونو میلیارډو ډالرو په ارزښت له دې پروژې سره یوځای شي. د رویټرز او فرانسې خبری اژانسونو راپور ورکړی دی چې سعودي عربستان د اسرائیل او حماس د جګړې په خاطر له اسرائیل سره د روابطو د عادي کولو خبري زندولې دي. د فرانسې خبری اژانس نن د سعودي عربستان له دغه پریکړې د وی خبره سرچینې په حواله رپورټ ورکړي چې سعودي چارواکو د دغه پریکړې په اړه امریکا ته هم خبر ورکړی دی. د کرکټ په نړیوال جام کې هندستان په لوی توپیر پاکستان ته ماته ورکړه. د کرکټ د دغو دوو سیالو ټیمونو لوبه نن په هندستان کې وشوه چې د پاکستان ټول لوبډله په 3 اورونو کې د 192 منډو هدف وټاکه. د پاکستان لوبډل مشر بابر اعظم 500، محمد رضوان 940 منډې وکړې. هند بیا جسپریت بومرا، محمد سراج، کلدیپ یادو، رویندرا جدیجا او هارډیک پانډیا 2 وکټې اخیستې. هندي لوبډلې وکړې شول په 1.5 اور کې یوازې د 3 لوبغاړو په سوځیدو دغه هدف پوره کړی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
رژیم سقوط کړ ته ما کامل نان پاک کته چګنی برای بچو هم دادې.
د کابل په خار کې مو دی وی پیری کې خرڅون کې میرمنې غاګ وبریده. دا وایي چې د جمهوریت پر وخت یو کوچنی رستورانت درلوده، خو نن سبا اړه شوی چې د سړک تر غاړي پیری کې خرڅ کړي. هغه میرمنې چې په کور کې د کار کولو لپاره څوک نه لري او دوی ته هم د هیڅ ډول کار زمينه برابر نه ده، څه حالت ته رسیدلې دي.
په ورځ کې 15 یا 16 خو دروازه ټکوي چې خیرات راوړه.
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی. قدر من دوستانو کلاچی طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورستل د افغان خځو په حق کې د خپل لومړنی دورې د حکومت قانون یو ځل بیا عملی کړ. لز داکړې راوګرځولې، لکار څخه یې مانا کړې، سفاري ورته سخت کړ، تفریح ځایونه او ورزشي کلبونه یې ورباندې بند کړل. د افغان ښځو په ډله کې هغه میرمنې له سختو ستونزو سره مخ دي چې په کور کې د کار کولو لپاره نارینه نه لري. دوی سهار تر بیګاه خواري ګالله، خو خپلو بچو ته یې حلال روزي ګټله. یوه کونډه میرمن چې د یتیمو ماشومانو نفقه ورلغړېده وایي چې اووه کاله وړاندې یې میړه مړ شو. د جمهوریت پر وخت یې وړکی رستورانت درلوده، خلکو ته یې افغاني خواړه پخول، خو طالبانو ورباندې بند کړ. هغه اوس د کابل ښار په یوه څنډه کې د کراچۍ پر سر پیرکي خرڅوي. له دې ویرې چې طالبان یې له دې کار څخه هم منع نه کړي، خپل آدرس او نوم نه اخلي، خو د خپل زړه درد او د ژوند سختۍ له موږ سره شریکوي.
د زمانی کې طالبان نه آمده بود، نان پاک می گرفتم، نم ناکش می کردم به خدا برای بچه‌ام.
کله چې طالبان په پیل کې راغلي وو، وچه ډوډۍ می لمدوله، ماشومانو ته می ورکوله، دوه میاشتې می خپل اولادونو ته له چکنی سره ډوډۍ ورکړې، بیا می څلور پنځه زره روپۍ قرض کړې، غرفه می واخیستله. په دې غرفه کې می سوب خرڅوه، ژمی کار ښه وه، اوړی چې شو چا سوپ نه اخیسته. له بلې خوا د ښاروالۍ کسان ناپسې شول، مالیه یې غوښتله، موږ په نس وږي وو، دوی ته مو مالیه له کومه کړې وه. مجبوره شوم چې کار پرېږدم، بیا بېکاره او احتیاجه شوم. د خلکو په کورونو کې مې صفاکاري پیل کړه، پیسې مې ټولې کړې، کراچۍ مې واخیستله، اوس پیرکي پکې خرڅوم. له ما سره دوه نورې کونډې میرمنې او دوه واړه هلکان هم کار کوي.
له دې میرمنې څخه مو پوښتلي چې د پیرکیو مواد څه رقم جوړوي، آیا ټول کار د سړک له غاړې کوي؟
د پیرکیو مواد لکه ګندنه، کچالو او کدو په کور کې تیاروو، اوړه هم کور کې لمدو. بیا دلته د خلکو په فرمایش د هغو په مخ کې پیرکي ورته پخو. یوه پیرکي په شل افغانۍ خرڅوو، د ورځې یو نیم سل دوه سوه پیرکي پلورل کېږي. که دا کار مو نوی کړی، داسې فکر وکړه چې یوه بله سوالګره هم په ټولنه کې اضافه کېدله، ځکه بل هېڅ عاید او چاره مې نه درلوده. ما هره لاره امتحان کړه، له مارکیټ څخه مې هندوانې، ام، مڼې او کیلې راوړې، دلته مې خرڅولې، بیا هم لګښت نه پوره کېده. اوس نو دادی پیرکي خرڅوم، مقصد ژوند تېرو، مجبوریت دی.
دا میرمن وایي چې له ډېر مجبوریت څخه یې دې کار ته مخه کړې. په خبره یې کله چې کور ته ځي، نور د دې توان نه وي چې آن له خپلو بچو سره د هغو په لیک لوست کې مرسته وکړي.
که میرم مې موجه تا خانه کې میرم، یک لقمه نان نمیتونم بخورم از دست خستگی، یعنی همت میافتم دیگه، سر از پای نمیشم.
چې کورته زم نو لاس په خینه راټولېږي، یو مړې ډوډۍ د ستړیا له لاسه نشم خوړلې، چې سر کې اکدم تر سبا په ځان خبره نه یم. سهار وخت لمانځه بیا کار ته راپورته کېږم، هغه وخت مې چې کار نه کوه له خلکو مې قرض کړی و، اوس ډارېږم چې کوم قرضدار خپلې پیسې ونه غواړي، ځکه تر اوسه دومره کوم چې د کورنۍ لګښت پوره کړم، د هغو پیسې نشم ورکوی. څخه زیراسي ما سره کار کوي، چې حتی پیرکی له تبین نه شي راپورته کوي، خو له مجبوریت نه کار کوي، دلته پیرکی په خول ست کوي. بیا سي ځان نه کراچی اکتی، د خلکو اقتصاد ډیر زیات خراب دی، لبدي ورځي څخه غا کارونه کوي چې له سوي ډیر ټیټ دي.
دا ښځه د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د اړمنو میرمنو لپاره یو ځای ځانګړی کړي، هلته به دوی ورځي او خپل کار به کوي تر څو یې په کور کې واړه بچي له لوږې څخه وژغورل شي.
یک جایی را بگیرم برای ما، نه ای که مثلا بیاین شخصا برای خودم، نه یک جایی را برای ما جور
یو ځای دې موږ ته ونیسي چې هلته ټولې ښځې وي. موږ به ورځو، په آرامه به خپل کار کوو او یوه مړې ډوډۍ به بچو ته پیدا کوو. زه دا د پیرکي خرڅوم، خو ډېرې میرمنې پېژنم چې کور کې وږي له خپلو یتیمانو سره ناستې دي. هغوی د کار زمینه ځان ته نه شي برابرولی، چې یو مشخص ځای وي هغوی به هم راشي، په خپلې خواري به ځان ته ډوډۍ پیدا کړي.
هغو ښځو چې پخوا یې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کوه، د هغو په ډله کې هم ډېری داسې ښځې وې چې د یوې لویې کورنۍ خرڅ او مصرف ورلغاړې وو. یوه بله جلۍ چې دې ته د سپین سرې مور او مریض پلار پالنه ورلغاړې ده، وایي چې له رسمي کار سره یې د ښځینه جامو دوکان هم درلوده، خو اوس دنده خواسې هم نشته، د ځینو ستونزو له وجې دوکان هم تړي.
ورځ تر ورځ مشکلات ډېرېږي، هر یو ته په یو رقم نه یو رقم دي محدودیت وضع کېږي. ما په خپله که رښتیا تاسو وایم، خپل دوکان مې راټول کړی دی، نه پوهېږم چې آیا دوی واقعا دوی په خپل همدغه کسان دي، دوی په مختلفو طریقو غواړي چې د ښځو هغه فعالیتونه په یو رقم نه یو رقم بند کړي، او که ځینې سو استفاده ګران دي په منځ کې دوی سو استفاده کوي. یعنی ځینې مشکلات راته مخ شوی ده چې چې باندې و تجارت کې څه ګناه ده. حضرت بیبی خدیجه کبرا رضی الله عنها خپل یو تاجر و کنه، نو په تجارت کې څه مشکل ده چې موږ ته مثلا مشکلات را مخ کې او محدودیت موږ ته وځي، نور ښځې خو فعالیت نه لري، دا برخې ښځې وځي، یو تجاري ښځې دي، یو هغه ښځې دي چې په اتحاد کې کار کوي، نور خو څوک نه وځي کنه.
دا چې اوس دکان را ټول کې کارونه کې نور په کور باندې کېني، نو اقتصادي مشکلات به څنګه سي؟ اکثره افغان میرمنې لا واسه کار کوي،
بیخی ډیر دا ادا کل حالت خو مثلا ځینې ناستې مزنګو ته جواب ورکوم چې قرضدار ته زنګ وایي کار باندې خانه خط کې قرض وکنه، دوه ځلې مې بیرته له صفر په همدغه دوه کالو کې مې دوه ځلې له صفر شروع کړله، دلیل وایم چې نور اوس او فلاو کې وضعیت خراب دی.
کورنۍ کې خو اکثر شیان په کاري مثلا خار خوراک دا به څنګه کیږي؟
خرد کور خو بس تورز مخکې مې ما دوستان کانادا کې ده، مشکل کور کې مې دلوده چاره مې نه درلوده، هغه ته مې زنګ وایم مالې ورور سره کوم چې یو څو روپۍ ما ته همکاري وکړه چې بل ورځ مې لاس ته راغی حتمان زه یا حالت درلږې مې دلته د کورنۍ د کورنۍ ته به دې ور، نو هغه نه مې دا کور وکړه چاره نه.
یو شمیر ښځې چې اقتصاد ډېر زیات خراب و په دې وروستیو کې دوی هر ځلې کې چې ځان ته یو وړکی کوچنی کاروبار پیدا کړه، مثلا ځینې خوراکونه په کور کې پخه کړه بیرونی خرڅ کړي، ځینې دست فروشي دا شیان وکړي، کنه دا ډېر سوي دي اوس د افغانستان په ښار او بازار کې، په دې رقم دوی کار ته نه پرېږدي، د دوی وضعیت بلاخره به څنګه سي؟
و یو خزه به کوم بل فعالیت دلوده په تاسو سره دولت کې به کار کوو، مثلا یا مثلا په سواد دلوده یو ماموریت چې دلوده که سواد نه دلوده خو یو صفاکاری خو به کوله کنه، یو صفاکاری مثلا چای دماول دا کارونه کول، یو وځي په دولت کې نو وزر ها او خزي په دولت کې اواز چې موږ دا ماموري نشته کو، یو وځي دا به سواد خزي چې په صفاکاری او هغه کار کوو، کلینینګ دا خبرې کار کوو، نو چې هغه موږ دغه حساب کو په زرها او خزي په دولت کې کار کوو، په زرها او خزي غیر دولتي او هغه کې دفاتر کې کار کوو، نو هغه کسان چې دي بیکار شوي دي، نو څوک هغه یو څه شي ګډي مثلا یو څه جوړوي بازار ته وباسي، اوس خو ورته ډیمانډ نشته، هغه ته ډیمانډ نشته، چاره نه کې یو ورځ مې دوه خزي ونې د فشار نه وکي، ته هغه لوی لوی کراچان چې دي په سره یې غن لري چترم لري، نو پاره کې یا رقم یو لاست منه خو بالکل یو پنځه لاست منه ارزښت کې پیازو کچالو یې پکې بار کړی و ګرځول، خزه مې ولیدل ما په خو نه ولیدل، خزه مې ولیدل په ترای ترافیک کې چې کراچي درولې پکې قلم کتابچا او د ځینې نور شان پکې او ماشومه کې مالت دي کراچي په خوا کې ویده کړو، نو دا څه واس منه ولیدل لیف کو دا شیان چې و بي دا خودونه ډیر څه وی فورس کې پنځه یا شک دروازه ټکوي چې خیرات راتراوړه، نه ډیر نه په خو په کور کې یو خزه به مثلا اقتصادي فعالیتونه کول، کور کې به نور هزار هم کار کوو، مثلا کې د سپلای به کار کوو، کې د خوان به کار کوو، کې د ورور به کار کوو، یا خور مور نور کسانو مور سره مثلا همکاري کول کار فعالیت درلوده، اوس دې لپاره چې مثلا کور کې نور ښځې دولت کې چیرته نور مثلا دفاتر کې کار کوو هغوی خو بیکار شوي دي، یعنی مشکلات نور ډېر شوي دي، او اکثریت نارینه هم بیکار شوي دي، اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نوې پسته تر شپږ پورته کېږي.
ځان پاک لکړه تو یې د تا کاروبار چې نه وي کورنۍ دې کوم حالت ته رسیږي؟
کاروبار نه وي کورم کرایه نه، نو د کور کرایه نه څور کولای چې کاروبار نه وي، یعنی یو مشکل خو د کور کرایه بل د دې کور خرڅ هم نشي کور کولای، نو دا خو یعنی ټول مشکل می ما مور پلار می مریضان دي همیشه دوا ساده کوي، همیشه مثلا مور می هر میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو او پلار می کم از کم په دوه میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو، د دې دوا یې کنه سم پورا کولای، نو تاسو فکر وکړئ چې خدای مکړه کوم ورځ مثلا سخت دوا پکاوي چې دوی ته احتیاجات مونږ پورا نکړو تعالی برازي که تاسو په تور مثال دا راځي باندې کړه دا خلک پکې مصروف مخکې د دینې چې تاسو ته یو بل بدیل جوړ کړئ، تاسو د راشګم باندې کړل او تاسو به د یو کول چې یو بل بدیل مو ورته جوړول او تاسو باندې چې خورکې شو زره په ورځ کې نه په میاس کې لاس درو په دې دغه لاره نه لاس راوړه د برکت حلال او اسلامي درآمد لري، ته دا کار وکړه کار دی نه نو تاسو چې دا به کار کړل په خو کوم مثلا شل کې څه د تنفیذ کوشي وس خو اتیا فیسټه په پورته سوي وي، خو په ډیر سره په تن پروشي کړو ډیر سره د اسلام میده تقریبا تد پاز تلویخ کاله مونږه جنگونه پیر کړی دي ډیری کورانه یې ځان سره فرښت نه لري نارینه نه لري بيخي بوته چې دې کار د خزو کار باندې نو داخله چې کور کې نارینه نه لري یا لري مایوب ده معلوم ده مایوب ده کار نشي کولای څنګه یې دا کار نشي کولای نو دا خزه چې شي وخوري ماشوم لري کور خپل ځان دی نو
په داسې وضعیت کې د تاسو غوښتنه له اوسني حاکم نظام او نړیوالې ټولنې نه څه ده
نړیوال ټولنه نه پیګم چی شي ته ناست دي او لاس تر ځینې ناست دي سیل کوي خو خیر دونه مونږ یې توښتنه نه لرو هیڅ څه کوي بیخي خسته شوی دي مونږ یوازې د حاکم نظام نه مونږ یوازې نه توښتنه مونږ دا دی چې تاسو خلک چې بیکاره وي مونږ مخکې د دینه خلک بیکاره کې یو بدیل ورکو پیدا کی تاسو ته کوي قتل عام کوي اسلام نوم بدلیږي اسلامي ټولنه داسې وي د اسلامي ټولنې حاکمیت داسې وي چې هغه له خپل رعیت ګوري د هغې ښه ژوند دپاره ګوري د هغه مثلا خوراک څښاک هر شي نه خبر وي دې نه ته د خلکو زخمو ته مرهم ولګوي پټې ولګوي دوی لا خلکو د زخمو نه ورکوي دا خو نظام نه شي کنه
افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سعادت وای چې کچېره د افغان میرمنو اقتصادي ستونزې حل نشي دوی ته د کار زمينه برابر نه کړي داس یو ناورین برامزد شي چې په تاریخ کې به ساري نه وي
که دوی شخصی کارونه درلودل بزنس درلودل دغه تجارت یې ولې دوی دغه پدوی کې یعنی هر ک نارینه ده ک خدینه ده په دې وطن کې څه وزګاریږي د کاروبار نه راځل کیږي دوی مختر مخه zarar صورت ترسيږي تاوان ترسيږي دوی کورنۍ ترسيږي بیا ورپسې ټولنه ترسيږي دغه کاروبار سني ژوند سني ژوند خپل په پیګي څه دغه مادیات او ژوند کې ډیر ارزښت لري د خساره انسان دی انسان نو خامخا خولل لپاره د خپل د ژوند تیرولو لپاره مکان ته ضرورت لري یعنی امغسی کالای ته ضرورت لري یعنی ډوډۍ ته ضرورت لري یعنی تداوی یعنی مالجی ته ضرورت لري دا ټول شان د پیسو په اساس کېږي چې انسانان خپل ژوند مختوي سي نو چا چې راځي د کوم کار شغل یا کسب وکړ او خپل کار نه محرومي که مثلا کوم اورت کوم مشخصا کوم وظیفي د اسلام پر خلاف کی هغه د سوی خو یو بدیل خورتوار کی یو یو بل لار خورته پیدا کی ورته مشخص کی چې په یو شین ته په یو اداره کې په یو مشخص په یو شفقانه کې یا بل نهادو کې دوی ته باز زمينه برابر شي او ته کار ورکړي هغه کومه درامه سه دوی دنیا سه درلودي او دوی ماش مثلا فکر کوي چې شل دره یا پنځوي زره یا مثلا فلنه دره افغاني دوی باید کام تر کامه کام تر کامه باید یو اتیا فیصد خپل حکومت به ورته ورکړي دا څه خو نه کیږي چې دوی د وظیفین مو باسي او دکانونو ورته بند کړي او ورته یو روپۍ ورنه کړي دا خامخا د غش درد لري دغه د ژوند یعنی په دې معنی چې دوی کام تر کامه هغه امکانات د دوی ژوند تیرولو لپاره واغه مرنه واخلي دا خو واقعا درد لري او دا ظلم دی او دا متاسفانه خبره کوم کې نه لري زه فکر کوم
یو کونډه چې په کور کې یتیمان لري او دوی ډوډۍ ورنغوړي دی باندې د کار دروازې بندې کړي نور څوک نه چې دې سره مرسته وکا تاسو څه وایې دا خځه چې شته مجبورې ده لسی بل اخره
دا پیغمبر سلام پوی دا وادي شریف وای وای د فقر نه د کفر بوی راځي دا حدیث شریف تاسو تحلیل کوي او په دې کې دقت وکي بررسی وکي دا فقر او ناداری او بیچارهګي د استقرار حالت انسانان برامسته کوي په استقرار حالت کې مونږ په خوا په دغه کول اجازه په افغانستان کې سکونکاز استقراری حالت په حالت کې د جرم مرتکب کیږي هغه د برائت ورته غوښتور یعنی ظرافت قضایی په دې کې دوی خلکو ته په نظر نیو یعنی برائت ورته په نظر نیو په دې دا موږ خپل تاسو پیږی چې یو دلیل دې چې د جرم د ارتکاب لپاره چې یو کس مشخص په هغه جرم کې جزا ویني هغه د اراده ولري خاص تولري نیت ولري یعنی په تاسو اصراری حالت مثلا کم کوم بیوا خل تاسو ویلې کوم دغه کند څه د بشرګان د بیچارهګي لوجه نه کوم مرتکب د کوم جرم جنایت نه کیږي دا خپل د دوی ملت باید برتی شي ګوره تاسو دلته یو مشکل مونډیر لرو یو بخار ازي تاسو د غد دوی حق او وظیفه او شغل د دوی لکار نه تاسو را باسه یو د دوی یتیمانو بیچارهګان څه دوی متاسفانه محروم دي په ژوند کې دوی ته تاسو نشي کوي چې دوی ته ډوډۍ یا کالی یا ژوند برابر کړي یو دغه کند مجبور دي یو مکلفیت لري چې دغه خپل شمار ته یو شي پیدا کی دوی خا مخه یو ورځ نه یو ورځ دا نور کارو ته مخه کی یو خدای نه غاصه دوی مسولیت بچاته رسیدي چا د سوق په دې په مقابل کې او په دې په مقابل کې دوی مسولیت لري خا مخه را کسان لري چې دوی د ژوند د سوسی نیمایي کاروبار سو هغه ورنشه اخی سوسی دوی مکلفیت ژوند نه غلمي چې کله
دوی په کوم جرم کې یا جنایت کې شکل گیر سی او راځي وروره په شدیده شکل سره یعنی په ډیر سختو احکام سره دوی وروره ملامتیږي بندیان کیږي اتا مجازات ترسيږي او د دې علت عوامل تاسو نه ویلې چې د علت چې شو سدا یې راغی کوکو یعنی په ترقاتو کې او بل کار وکړي دا علت عوامل نه برسي کیږي او متاسفانه مشخصه دوی د باندې جزاګانې نه را باسي او باندې کیږي او تر کلونو په باندې خانو او زندانونو کې شپه ورځ به تیر کیږي دا غټه مشکلات مونږ ډیر لرو په هر مورد کې لرو ډیر حالاتو کې لرو هیڅوک حق نه لري د انسانانو او د مسلمانانو اساسي حقونه نقص کی یا هغو د پښو لاندې وکړي یا تیری ورباندې وکړي یا خلک د کار او ژوند نه ما ورته ویلي که څوک په دې کې ملاحظه لري یا غواړي چې مثلا ښځو حق نه لري چې به ایجاب له کونه ودي دا ښه خبره ده ایجاب د باید وکړي او که مثلا وایي چې د ښځو مثلا مکتبو ته دنیزي دلیل باید وړاندې شي ولې دنیزي کاځي که مکتبو ته ځي په دغو مکتبو کې دوی هغه لري اصول ورته برابر کړي مقرره ورته تصویب کړي یا قانون ورته جوړ کړي په دغه شرایطو په دغه حالاتو په دغه کالیو په دغه شکل ایجاب تاسو کوئ چې هغه طلاق مکتبه ولې محرومیت و یا د کار نه چې کوم کس راستل کیږي یا محرومیږي دا خو متاسفانه د منلو ول نه دي او دا ډېر درد لري او مملکت ته ډېر زیان لري تاوانونه لري خپل تاسو پوهیږي چې مینس وخت موږ استقلالیت نه لرو ژوند نه لرو او د ژوند په تیرولو کې متاسفانه ډېر مشکل
بله په افغانستان کې اوږدې جګړې تیرې سوې دي اکثره کسان نارینه نه لري چې کار وکړ که څنګه چې موږ تاسې خبرې وکړې کونډې مو یادې کړې په اکثره کور کې خویندې پاتې دي چې مثلا پلارم نسته ورورم نسته دوی باید ځانته نفقه پیدا کړي اوس خو کار ته دوی نه پرېږدي هر ځکه دوی خپل غږ پورته کا که مظاهرې وکړه که نړیواله ټولنه غږ وکړه که خپله په افغانستان کې داخلي خلک ورته وایي چې دا ښځې مجبورې دي کار ته یې پرېږدي نه یې پرېږدي د چا غږ نه اوري په داسې یو وضعیت که تاسو دغه میرمنو ته څه ډاډ لري څه ورته وایي څه رقم خپل ژوند مخکې یسي
تاسو ګورئ اوس د افغانستان د ادباو سپاره کې دی په پاکستان کې پیږي په خپل پیږي چې اوس په هغه بچاره خلک باندې ځال دی پاکستان حکومت ویل دي چې مثلا دوی باید په یو میاشت وروسته خپل ټول افغانان تقریبا یو نیم میلیون زیاته په افغانستان ته د لاسي کلال لیست د دوی اموال او د دوی امکانات د ژوند څه څه وساین لري دوی ټول مصادره کیږي او بل اخا خو په ایران کې څه مشکلات دي نور افغانان څه پنه کوئی اروپایی وادو خاطر روان دي دوه دریابو کې په سیندونو کې غرق کیږي المانز یا پولیسو لخوا وژل کیږي ګوره دغه دربدري دغه وحشت دغه سرګردنی سمون په دغه په خپل وطن کې لرو دا دې ډاب لري او زه خپل وینم دغه بشره خلک د بیوازلو بیوګان چې دغه بیوا میرمن چې دغه بشرهګان مشخصا باید د حکومت لخوا ورته یو ماش ورته ورته کړی شي په دې چې د میړه نه لري دوی سرپرست نه لري کور کې کوم کارګر نه لري ورته شپه ورځ تیر کی او کار ورته وکي نو مشخص پدې دغه باید یو ورته بودیجه ورته تصویب شي بودیجه ورته مشخص شي دوی نمونه د وخت سي هغه ورته وسي توجه ورته وسي او د میاشت کم تر کم 15000 اشپاک در افغاني بعد دوی کورور ته ورکړل شي دا د یو اسلامي حکومت یا انساني حکومت وظیفه ده په دې کې بعد دوی نغه وکي تلاش وکي برنامه ولري او په دې کې بعد هغه وکي او څرګرین دا د شي دوی بعد یو څه خپل تلاش وکي په دې سره دا دوی خیاطي په موارد کې یا په میاشت شي په لاس ګنډل کی یا آزاد بزنس یا ورډیر ولا کوي کار ځانته جوړ کی مثلا د کوایس دوی ځانته چرګان وساتي یا په دې کوایس دغه نور خلکو په کورو کې او سه کارونه ځانته پیدا کی دا ته هغه حلې ځلې دوی کی او بل اخر سره نکي بای دوی ټول باندې حق لري او باید دوی لاس نیوي او شه ورته توجه وشي
زمان شاه چې پر رواني برخې زده کړې وایي چې حکومت د ولس د ستونزو د حل کولو لپاره وي نه دا چې خلکو څخه د هغوی آرامه ژوند واخلي که چیرې حکومت خلکو ته د هوساینې پر ځای ستونزې جوړوي نو د عام وګړو د رواني ستونزو لامل کیږي
د حکومتونو وظیفه خو د خلکو د بهبود لپاره کار کول دي او بیا په خصوصي ډول سره د خوځو لپاره د تعلیم زمينه برابرول دي دغوی د کار او دغوی د صحت په اړه کې ډیر زیات کار کول پکار دي دغوی ته زمينه برابرول دي دغوی ته د بهبود لپاره د شان ډیر ضروری که دوی په کور کې پاتې شي نو یو خو د تعلیم نه محروم شو او لبل اړه د ډیپریشن ته ځي ډیپریس کیږي دغه څه مشکلات د زیږی څخه
کله کله چې امور سالم امور نه وینو هغه بیا جامعې ته سالم خلک نشي ورکولای. نو دوی لپاره داسې یو میکانیزم برابرول دي چې دوی ټولو ته بهبود ورکړي. تاسو باور وکړئ چې زه کله هر خور او مور د سړک په غاړې ګورم نو ما ته مې خپل مور او خپل خور په سترګو کېږي، ځکه دا ټول زموږ خویندې او میندې دي. نو واقعا ډېر زیات خفه کېږم. حکومت نه غوښتنه ده چې دوی لپاره باید حل لارې جوړې کړي، دوی ته د کار زمینه په لومړي قدم کې دوی لپاره تعلیم زمینه باید برابر شي. د تعلیم او د کار زمینه ډېره ضروري ده ښځو لپاره.
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143800. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
قلبم جاودانی سیل اشکام ارغوانی سیل اشکام ارغوانی ای تو ماه آسمان ثابت و سیارگان ماه من نه ماه من دوست دارم جز تو ای تو ماه آسمان ثابت و سیارگان ماه من نه ماه من دوست ندارم جز تو سوز قلبم جاودانی سیل اشکام ارغوانی ای تو ماه آسمان ثابت و سیارگان ماه من نای ماه من دوست ندارم جسو
چو برگ ها خزان. ای تو قلب چمن بلبل این انجمن، ماه من نای ماه من دوست ندارم. ای تو قلب چمن بلبل این انجمن، ماه من نای ماه من دوست ندارم. جسو به قلبم جاودانی سیده اشکا سیارگان، ماه من نای ماه من دوست ندارم. ای تو ماه آسمان صاحب تو سیارگان.